3. تاسو ته بریالیتوب او په ژوند کې ښه چارې غواړم. خدای پامان.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00420221 2 4 1 1 5 باندې ازادي راډیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
نیما نړۍ د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي. د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې چې زه لینا شریفي وړاندې کوم، په دې خبرې کې چې ولې په افغانستان کې ګڼ خلک د خپل کورنۍ د خزو د نمونو په اخیستو شرمېږي.
کزه استاد دلته بل مور خور نو ما خلم نو کزه چیرې دوري خپل سیم په تولار سم نه شاید نږدې خپلوان سری ما وای.
خو په سر کې وګمه رشیدی د خزو په اړه لاند خبرونه وړاندې کوي. د پکتیا ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکو د خزینه ډاکټرانو قابلو لکه مخه شکایت کوي، وایي چې له دې عمله خزینه ناروغانی له ستونزو سره مخ دي. د پکتیا د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر نازدانه پکتیاوال د خلکو د غستون زمانی وایي چې دوی په دې ولایت کې تر اوسه څلور دورې قابلې په دوه کلونو کورسونو کې روزلي چې په هر یو $1,000 لګښت شوی. ډاکټر نازدانه ازادۍ رادیو ته وویل چې اکثره دغه قابلې د تنخواه د لګوالي او امنیتي ستونزو له امله لری پرتو سیمو ته لتاګ ډډه کوي. په کابل کې د پاور لیفټینګ یو وزن پورته کولو په هغه سیالیو کې چې د شپږو ولایتونو د شاوخوا او یا خزینه لوبغاړو ترمنځ تیرونې جوړې شوې وې، اتلس تکړه نجونې ملي ټیم ته غوره شوې. په دغه سیالیو کې فرشتي حسنی د تر ټولو غښتلي لوبغاړي لقب خپل کړ. د وزن پورته کولو خزینه ملي ټیم په دوه میاشتو وروسته د قزاقستان په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي. د یادولو وړ ده چې دمګړی د افغانستان په لسو ولایتونو کې لسکونه نجونې د وزن پورته کولو ورزش کوي. غزاله کار شو خو غږی جاوید شو. پښتو سندرغاړی غزاله جاوید تیر سه شنبه د پیښور په ډبګری سیمه کې لغپل پلار سره یو ځای د ټوپک په ډزو ووژل شو. غزاله جاوید د پښتونخوا د سواد درې اوسیدونکی و چې لنن څخه اته کال وړاندې په سندر ویلو پیل وکړ او ډیر ژر شهرت ته ورسید. ویل کیږي چې دا د خپل پخوانی میړه ملک جهانگیر لخوا وژل شوی دی. دا لومړی ځل نه دی چې په پښتونخوا کې په خزینه سندرغاړو برید کیږي. لدی مخکې هم په 2009 کال کې د نامتو سندرغاړي ایمانو داس او په 2010 کال کې د یاسمین ګل غونا د تل لپاره چوکای شوی.
خبر چی بوی سنگا دیا چی بی میشنا دی دی خبر چی بوی سنگا دیا چی بی میشنا دی دیا میگ ساسر گر پی ننمی دا زبا خطا دی دی خبر چی بوی سنگا دیا چی بی میشنا دی دی خبر چی بوی سنگا دیا چی بی میشنا دی
ترانو اوریدونکو. نوم د هر انسان د هویت یو برخه ده چې له زیږېدو سم د لاسه پریښودل کیږي او ټول ژوند په همدې نامه یادیږي. خو په افغانستان کې د ناوړه دود دستور او د غلطو انګیرنو له امله اکثره خلک د ښځو د نوم په تیره د مور، میرمنې، خور او لور د نامه په اخیستو په اصطلاح غیرت کوي او په یادولو یې شرمیږي. د لوګر ولایت اوسیدونکو هوریا وایي نوم څه چې حتی د ښځو په اړه خبرې کول هم خلک شرم ګڼي. خو که کله په کوم مجلس یا بل ځای کې د ډېرې اړتیا په وخت کې د ښځې پوښتنه کیږي نو د نوم په ځای یې د عاجزۍ، تورسرې، کډې، د ماشومانو د مور او په داسې نورو نومونو پوښتنه کوي.
اکثریت وخت دو نفر مخامخ سی سره په کوڅه کې وای سی پختنه کوي څنګه یې خی جوړ په خیر کور کې سی اثر خی دی یا د کډ ورته وای اکثریت وخت دی ورته وای د ماشومان عمر دی خدای تور سره خدای د نارینه او ته ننګ دی البته نارینه دی په خاطر باندې د خپل خزن مون اخرس کې دی سی په کلی په کور کې یا په خار کې هر چیرته سی اوسی کې نور نارینه دی غوې د خزو نمونه زنه کې یا د خوينه نمونه ته د خوينه نمونه نخلي ځکه دا غوې ته ننګ دی غیرت دی غوې ته نه غوړې سی دی غوې د خزن نمونه کلی کې نور نارینه زولري
دیر کسان حتی د اړتیا په وخت کې هم د خپل خور لور یا مور د نامل اخیستو ډډه کوي. په زیاتو کلیوالو سیمو کې ځینې خلک د ښځو د واکسین په کارتونو کې د ښځې د نامه په ځای د کورنۍ د یوه مشر نارینه نوم لیکي، یا کله چې ښځه ډاکټر ته بیایي د نسخې د لیکلو په وخت کې د ښځې نوم نه ورکوي. د غزنی اوسیدونکي مرضیه وایي چې دا خپله سره له دې چې لوستې میرمن ده، کله چې ډاکټر ته بول شوي کورنۍ یې ډاکټر ته د دې د نوم له ویلو ډډه کړې.
خپل از دوه ځله ډاکټر ته تللم، دوه ځله ما خپل اصلي نوم نه دی، ما نوم یې نه دی ورکړی. چې کله ما ویلې چې مرضیه له شانه مې غږ شوی چې نه یو بل نوم ولیکه، زه دې دایره نه پاتې یم چې ولې چې دا ډاکټر زما د نوم نوم ستوي نو څه شی ده نه فرض وکړي. همدا هسې همدا مسله ده، یعنی که چېرته غږ وشي په شفخانه کې چې د فلانکۍ مریض څوک دی، دلته د سړي حساسیت بیخي راپورته کېږي. له ځای کاتر یې په دو دی وایي چې انګازه سو دا ټول شفخانه کې د تا نوم واخیستل شو، نو دی په دوم نوم باندې حتی د هغه ښځه چې ډاکټر ته بوځي په دو نوم نوم ورسفتوي، اصلا یې په خپل اصلي نوم یې نه سفتوي.
د ښځو په نوم شرم او غیرت کول دومره د ځینو افغانانو په خټه کې پوخ شوی چې ځینې نارینه په رسمي ادارو او رسمي کار کې چې د مور یا میرمنې د نوم لیکلو ته اړتیا وي، دا بده پرې لګیږي چې د دغو نومونو پوښتنه ترې وشي او خبر کنځلو او جګړې ته رسوي. د غزنی اوسیدونکی زاهد همداسې یوه کیسه کوي.
یو سړی تللی و ایران ته په دا اوس وختونو کې، له هغې خوا چې بېرته راړولې و لپلې، نو په هغه ځای کارتونه ورته ورکول کېږي، نو په هماغه کې پلار نوم، خپل نوم او د مور نوم یې لیکل کېږي. کله چې غوته ویلې چې د مور نوم دې راته ووایه، نو هماغه کنځلې مې ورته کړې چې موږ د خپلې مور نوم چا ته نه اخلو. نو په هماغه باندې و داسې درې میاشتې پورې بندي واغه، دې ته تیار اوسې درې میاشتې تېرې کړې، همالته خو خپل نوم یې د مور ورته نه اخیستل.
که زه درته ووایم چې ته د کورنۍ د ښځې نه اخلو نومونه واخله، ته هم په کار کېږي؟
طبعا، ځکه زه هم د هغې سیمې یم. دا البته زه پوهېږم چې دا غلطه ده، خو دا اوس په موږ کې داسې روزل شوې ده لږ وړوکوالی چې دا باید وانخلې، که یې واخلي ډېره بده خبره ده. که زه اوس مثلا تا ته دلته د بل مور خورې نوم واخلم، که زه چېرې دورې خپلې سیمې ته ولاړ شم، نو شاید یعنی نږدې خپلوان چې دي ما ډېر تنوي کې ډېر مې ووایي.
د ښځو په نامه شرمېدل او غیرت کول نه یوازې په کلیوالو او نالوستو خلکو کې، بلکې په ډېرو ښاري او لوستو خلکو کې هم لیدل کېږي. د مثال په ډول په ښاري سیمو کې خلک د واده بلند لیکونه لیکي، خو که مو پام شوی وي هلته هم یوازې د زوم نوم لیکي او د ناوې د نامه ځای یا سپین پرېږدي، یا یې یوازې کورنۍ یا قومي نوم پکې لیکي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله شایما چې واده یې شوی وایي، ډېرې هیله به چې کله یې واده کېږي نو په کارتونو کې د دې نوم هم ولیکل شي، خو دغه ارمان یې پوره نه شو.
ما چې کله وادم نه وکړی کارتونه به چې راتلل، معمولا همدا کارتو کې د هلک نوم به و، د نجلۍ نوم به نه و. مې صرف یو کارت ما لیدلی چې هغه کې د نجلۍ نوم و. ما هم ډېر خوښېده، ډېره مې هیله وه چې ما نوم هم کله چې کارتونه نوشته کېدل، پلار مې کارت لیکه. ما ورته ویلې چې د ما نوم ولې پکې نه نوشته کوي. نه لورې، دا خو بده خبر ده چې هر کور کې به ستا نوم یادېږي، موږ ستا نوم ولیکو په کارت کې، څوک کارت کې نوم د نجلۍ نه لیکي. نو بیا زه چې غلی شوم چې مې ونه وي خفه اسوم. زه فکر کوم چې هیڅ بدی نه لري همدا، که چیرې د نوم بدی و، خدا به مونږ د محمد رسول الله د ښځو د لورګانو د میرمنو نومونه به نه وای په کتابو کې، مونږ به زده هم نه وای.
سره له دې چې ګڼ نارینه له کور نه بهر د ښځو د نومونو په یادولو ننګ کوي، ځینې نارینه په کور دننه هم د خپلې میرمنې نوم نه یادوي. د غزنی اوسیدونکي مرضیه وایي،
یو سړی به ویل چې دا که به زما لپاره ډېره درانه تمامېږي که ما د دې نوم په خوله باندې راوړ. چې هر څوک به ورته ویل چې وای نه، د ماشومان د دې به یې ورته ویل. هغه به ویل چې دا زما لپاره ډېره سخته تمامېږي، چې زه دې ته ووایم چې د هغې نوم زرغونه او چې زرغونې وای، دا به سره کم ورځ وي، دا ولا غرور مې نه راضي کېږي. هېڅ وخت به ورته نه وایم چې زرغونې، بس هماغه څه چې به ورته ویل چې د فلانکي مور یې، یا به ورته ویل چې هې، یا به داسې یو غږ به یې پسې کول. زما په نظر دا ښه کار نه دی. افغاني ټولنه مجموعه ټوله پر رواجو ولاړه ده، او دی د تر ننه پورې رواجونو ته پابند دی، او دا خپل هغه دودي مسئلے پالی اتم وای چی اے بالا یا اے بالا تورتو اے دامی ماوری دلی او ها کمی اوری دلی ها تا تا وایم یوغو یوغو تمی ورتو اے
که نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړو د نومونو په یادولو شرمیږي، ګڼې ښځې هم شته چې د حیا له مخې د خپل میړه نوم نه اخلي. د هورې خبرو ته غوږ شئ.
همداسې ښځې حتی چې په کور کې اوسېږي، کله چې نورې ښځې په کور کې ورته راسي یا ورسره مخامخ سي، نه غواړي چې د خپل خاوند نوم هغوی ته واخلي د حیا له مخې نه. ورته وایي چې ماشومانو پلار یا همداسې کومه خبره ورته کوي. یوه ښځه وایي د هغې د خاوند نوم رحمت الله و، کله چې دې لمونځ کوو له ډېر حیا نه نه غوښتله چې د خپل خاوند نوم واخلي. کله چې سلام اړولی نه ویلی سي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دوی ویلي السلام علیکم د ماشومانو پلاره.
خو راځئ له نارینه و پوښتو چې دوی ولې د ښځو په نومونو شرمیږي. د مقر اوسېدونکی احسان الله وایي چې په افغاني ټولنه کې د پوهې د ټیټې کچې له امله خلک له دغو نومونو بده استفاده کوي. دغه نومونه که زده کړي بیا یې د پیغور په ډول یا په سپکه یادوي، نو ځکه خلک د ښځو نومونه نه اخلي.
کورنۍ د ښځینه غړو نومونه یو څوک اخلي، هغه څوک سي اوري بیا هغه د نومونه چې سوی استفاده کوي، یعنی دی په عذابوي. او که تاسې دا خبره کوئ چې مثلا دی نو ولې د خپلې کورنۍ د غړو په نومونو اخیستلو په عذابوي، ټولنه همداسې د چاپېریال دغسې ده که چېرته د تا هم سمپای د تا د یو چا د خور نوم زده کړي، د مور نوم یې زده کړي، او بیا یې د سیم په مخ کې ورته واخلي، ټول ورباندې خاندي او بیا هر وخت نارې پسې وایي. نو هغه نومونه چې دوی زده کړي دي، هغه یې په یو احترام باندې نه دي ورته اخیستي. هغو نومونه یې د یو پیغور د خبرې په ډول اخیستي دي، له هغو نومونو سره یې کنځاوي یو ځای کړي، په هغو نومونو باندې د هغه کورنۍ ته پیغورونه ورکړي. نو دغه لاملونه دي چې خلک اوس زړه نه ښکوي چې د کورنۍ د ښځینه غړي نوم واخیست.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو منشور کې راځي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي، حیثیت او حقونه سره برابر دي. خو روانشناسان وایي چې په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یو شخص په سترګه نه، بلکې له جنسي پلوه د یو شي په سترګه کتل کیږي. نو ځکه خلک د ښځو د نوم یادول څه چې په یوه لاره تک هم ورسره شرموار ګڼي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسۍ د برخې استاد شرف الدین عظیمي وایي چې د دغه ناوړه عادت له منځه وړل پراخ کمپاین ته اړتیا لري.
فرهنګ د موږ اقتصادي جوړښت، سیاسي چارې، ټول داسې جوړ سوي دي چې هلته ډېره ونډه، ډېر اغېز د نارینه ده. د لوړکتوبه د موږ په ذهنونو کې، د موږ په لاشعور کې دا موضوع القا سوې ده چې میرمن دویم جنس ده. او دغه په لاشعور کې د موږ اوس دې موضوع ځای نیولی چې موږ باید د میرمنې نوم وانخلو، د میرمنې حیثیت افشان وکړو، یا په اصطلاح راڅرګند نسي په ټولنه کې. یعنی دا اوس د موږ یو ټولنیز ارزښت ګرځېدلی. که موږ بې سواد واوسو که سواد ولرو، دا اوس د موږ په وجود کې یو موضوع ده چې حق سوې ده له روی اړخه. تاسو فارغ چې دغه یعنی یو ټولنیز آسیب ده، یو ټولنیز چوکاټي سمبول، یو معیار ګرځېدلی چې اوس دغه د دغه معیار له منځه وړل یو ژور کار ته، یو عامه پوهاوي ته ضرورت لري. او بل د میرمنې نوم اخیستل دقیقا د نهه دېرش د ستونزې په څېر یوه ستونزه ده. نهه دېرش څه معنا لري؟ دا همدغه ډول یو کمپاین ته لکه نهه دېرش په برخه کې چې اوسه د دوه ورته نور داسې کلیشې او داسې ناوړه ټولنیز آسیبونه چې زموږ په ټولنه کې شته، دا باید په عامه پوهاوي په ځینو کمپاینونو باندې له منځه لاړ سي.
دینی عالمان له دینی اړخه د ښځو په نوم شرم او آر کول او له یادولو یې ډډه کول ناروا او له جهالته ډک عمل بولي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علومو استاد صالح محمد اخترخیل وایي که چیرې د ښځو نوم یادول مناسب نه وای، نو الله پاک به په قرآن کې د ښځو په نوم سورتونه نه نازلول.
دا عقیده د اسلام له نظره بالکل رټه شوې عقیده او فکر ده چې اسلام ډېر په شدت سره دا رد کړي. معتمدترین کتاب زموږ استاذ قرآن ده. په قرآن کریم کې بسته سورت په نامه د سوره مریم، مریم د ښځې نوم ده، مکمله سوره د دې په نامه باندې مسمه کړې ده. او داشانته سورت نساء، بل ده سورت بلقیس، او داشانته موږ په مساجدو کې د اخترونو په موضوع کې چې په لکهاو انسانان هلته وجود لري او د دور ټولو په مخ کې د پیغمبر د ښځو نومونه اخیستل کېږي، نو ولی به د خپل د ښځو نومونه باندې دا ځان ته ار ګڼو د دوی نومو په اخیستلو باندې. حتی متاسفانه موږ وینو چې په هغه د نکاح کې کله چې خاصګاري ځي شیرینی څه راوړي، په هغه کې هم د لور د نوم د اخیستلو نه ډډه دا کوي. حالان چې هلته باید وویل شي چې دا څوک ده، د چا لور ده، مشخص شي تر څو په انده کې کوم مشکل سره مخامخ نه شي. ننګ او ار د نوم د اخیستلو نه دا د شریعت له نگاه نه حرام ده. داسې موږ او تاسو عرف عادت کې دغه د جهل نه چې سرچشمه نیولې، د ناپوهۍ نه چې سرچشمه نیولې.
د هر ټولنې پوه خلک د هغې ټولنې معلمان او لارښوونکي دي. نو د کارپوهانو په نظر د ښځو د نوم د نه یادولو په څیر غلط او ناوړه خویونه هغه وخت لرې کیدای شي چې پوه خلک دغه چاره له ځانه پیل کړي، د خپلې مور، میرمنې، خور او لور په نامه ونه شرمیږي، بلکې یاد یې کړي او په دې ډول د خپلو ډیرو نږدې کسانو هویت او شخصیت ته درناوی وکړي. درنو اوریدونکو د دې اونې نیمه نړۍ هم دومره و نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خات او آباد دی وی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونې کې ازادي راډیو.